سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رولوی دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې درویشت اشاریه و میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنۍ سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 60% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 21 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.5 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 500 000 ډورو کسانو ته د روغتیايي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینک کان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغون آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو څرخني شامل دي. په مس عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سي لخوا پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون په 2023 کال کې د حامد کرزي د ولسمشري پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوځ په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې درې تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرخی پوګدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ، همدارنګه د کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پاڼو د حقولو په لټه کې دي او د هغوی د پاڼو په حقولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی شئ. ازبکستان او د طالبان حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالر ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دغو دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ازرق شافیزی وایي
زمونږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي ما که چیرې دا د نړۍ د مالی سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې برسپت نه پیژندل شوی.
منځني ختیځ سره امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر له وروستیو جزئیاتو مهم خبرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز اومانه.
د نورستان د وانت وایګل د ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو په اړه هم د شوي جنجال او شخړو په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
اوس چې کم نوې حتن راغلی د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي یو ځای ته اتفاق و بدبختانه د حتن راغلی حتن او هغه سی ونه ک
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شاول مطلب ته ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوی له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکلورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړي چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارډ ډالر او په نږدې راتلونکو کې 3 میلیارډ ډالر ته ورسوي. د قزاقستان کاز ان فورم خبری وی پانا چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خبروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوی د سفر پر مهال وشوه. د موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څخه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل
تفاهم نامه در بین ازبکستان افغانستان و ازبکستان او پاکستان ترمنز ترانزیتی موافقه لاسلیک شوه ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیات کار روان دی. د افغانستان ازبکستان او قزاقستان ترمنز هم یو درې اړخیزه موافقه کیدون کده. همداراز د ازبکستان ایران او افغانستان ترمنز دی وی موافقه په اساس بعد چابهار بندر للاره د ازبکستان مالونه تودو او بوته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنون کې باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالی سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې برسپت نه پیژندل شوی او په د ملل متحد کې دا قراردادونه نه شي ثبتېدلی. اما دا طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت ترننه لدې بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکې ترنګلې دي. نو لنور نړی سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیس لکتر لګه دوه درش څارنوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نن یو شمېر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه دوه درش څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپل سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان څارنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال لاګیس میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو لړلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالي ته د حکومتونو امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي. او ټول خدمتي کارکونکي ملکي او نظامی څارنوالان چې د پخواني لوی څارنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې وسرنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کې یا چې ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر همکاران په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
د مجموع تعداد بلای سمولوزي
په ټوله کې د سرنوالانو په وړاندې ګواښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشي وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو د وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو سرنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابی وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ دېرش افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خبرې کړي. د شپږ دېرش څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. څارنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترنګ کې د اوربند لپاره د اختلافات د لری کولو په اړه د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انټونی بلینکن چې هیواد له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د پرونی غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تلبیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتانیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني، خو وې نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرایلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړي ده هم په پام کې نیول شوې دي کنه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي، خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي، نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلنکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي پر روانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي خارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او وی ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د غیوات پر بشري او امنیتي وضعیت اندېښنې راپورته شوې. د افغانستان نږدې ګاونډي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11مې ورته برید دا ور د افغانستان له خاورې پیښ شي. دوراني چې په اسلام آباد کې د رانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې غاڼو پاکستانی رسنیو له هغه ډلې ایکسپریس ټریبیون راپور کړی ویلي چې نړۍ افغانستان لیا د استلای ده. د دورانی خبره افغانستان لیا د استل شوې د کې هیڅ شک نشته او د دوهې درې میناسته کې چې جون کې وشو یاد هم شو بشری مرستې کافی نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېمه برخه ژمنې عملی شوې. دورانی زیاته کړ چې د امګړې د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوخته او نړیوال لمړی توبونه بدل شوې. د هغه خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11مې تر برید مخکینو شرایطو ته بیا چې هغه وضعیت بیا برید ته زمينه برابر کړل. دا یوازې دورانی نه دي چې د افغانستان اړوند شرایط کړ کې چن بولیا وایي چې اند سپتمبر 11مې ورته برید اوار له افغانستان په خیدل شي. د ترګری سر د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکاري په پار میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې تر ناخوخه او ویل چې رښتینی همکاري نه د ورسره کړي. که څه هم طالب شروکو د آصف دوراني د غوسترګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تیر ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شو مراسم ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو گاونډوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن په پر ذکر شیا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. مشک پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، مشک پر سرحداتو باندې پوسټي او بيزونه جوړوو، مشک پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو. دا ستاسو د پاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هواد د ساتنې د پاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې د پاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅ کله نه سوتېره ده. په هر قیمت به موږ د هواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړې چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني خبرداری ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د دې خبره دغه هیواد ته کړه شي. د برختمو بیا هم خراغلاس وایم ور به شو نورستان تالته د وانت وایګل په دره کې د نوی منظور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوی پلاوی د یادې ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکلی دوی ته د منلو نه ده. که څه هم چې تېره ورځ وانته د سرپرست حکومت والي هم د یادې لانجې د هواري لپاره تللی، خو خلک لا هم په خپله خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمېر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوي ولسوالۍ دپاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لارې بند کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد
او اوس چې کم نوی هتن راغلو د دوی هدف دراتک دا او چې یعنی د قومونو یو ځیت متفق او یو ځیت اتفاق او بدبختانه د هتن راغلي هتن او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چلیکل شوې یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی هتن کړی دی. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدونکو بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکلې او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغله ده لوړ پوری چارواکي په دې کې د وزارتونو بیانونو ترکه چې د ادارې امور لخوا استازي په دې کې په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی هغه منطقي ترغله وو د دوانو هیئتونو د لزمدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې د ډولیزم خبره کڅو خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور دی. د دې سپیناوی ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیل والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو. دلته هیئتي کړی ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده. البته د ارنز د خلکو غوښتنې چې کومې دي د ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به مشرقي دا د ساحې ته به ځي ولسونو ته واقعات او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لارې خلاصولو غوښتنه کړې خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په وانت وایګل دره کې د وانت ترڅنګ د وایګل په نوم نوی ولسوالۍ منظور شوه، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خند او ځنډ سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډیرو اسانتیاوو بې برخې شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریویشت 201.
ور بشو کندار ته کندار کې د خټکې کاروندګر وایي سکالي د ناروغي لامل حاصلات زیاتمن شوی او پاتې اسلم بازار نه لري. تیرو کلو کې به د کندار خټکې او هندواني پاکستان ته هم صادرې دي، خو سکال د غیوات د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړی چې لامل افغان سوداګرو صادرات نه دي کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دا جدا کانې وسباري الته په بازار کې په پنجو فلسطین او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. دا خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کارم په دغه رقم خراب.
تیر کلونه کې به د کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دوا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په وسر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسه هغه زمش د مټر کرایه لنه را جوړی، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په 2000 په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نزی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. ډیر شایسته خټکی مدیل ته بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از ځکه باندې زموږ معلومات د ټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټکټونه حاصل به هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. او کوایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال لس فیصده او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې چې یو سکو به نو سوه د خلک ولې دلې دي نو مې سوه سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولار سي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هم احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څو کولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې کې چې لازم هغه خپل ګورو مسولین او لوړ رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سهار شپږ نیمې دی ورزول لاندې خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دی پر روان 2023 کال کې 3.2 میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونه ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوې دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس زبی الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینک څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالی لوښو په دې لرغون آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو سرخني شامل دي. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له 2 میلیونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستانی طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پختونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیګل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولې دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده.
د زهرو کاروان
د زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان له نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولی خو نړۍ د دې موادو د کاچاکو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دورینو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازم کې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په سره 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره خنه دی پدې چې خپل طالبان دونه امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې. دروغ غره ډیماندا ولا بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغله.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلک نه دی بل برا ولو
سم د زب اورته وایم چې کار بس کی ولار شبل رنگمال راوالا.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره سول. د طالبانو مقامات ادا کوي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه بوټو کښت، نشه موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیار مولوي عبدالکبیر د طالبانو د دوهمي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه بوټو کښت او نشه موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کوم سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه بوټو د کښت سره د مبارزې ترڅنګ د کیمیاوي نشه موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95 سلنه پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي صفر ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برتانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخه ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دی وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داولزی له نشه موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د نیجه مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشه بوټو کښت، نشه موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبان مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال زمکی پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 95% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دونه امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې کوته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم امزکه دونی نه ده چې په تلا د دې دغه وکی تکافو د ژوند وکیا مګر دا چې دې علمی شکل باندې دې کرن وکیا واصلات ډیر وخت او داسې حاصلات واخی چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا چې شاید تغییر ورکړي د دې خان ژوند ته نو دا کارونه چې دې په پلان کې ونی سي مثلا مخ د دې چوس پنځه نوي فیصد یو تقلیل راوړي صحیح دی ته جامع جهانی د پاره شرې په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته.
نادم صاحب دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې څلوېښت میلیونه ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟ دا و بیر تر غرز
دوی په دې پویږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په سره اعلان وکړي هغه امریکایي به اوس هم دوی ګوره د 15% تریاک تقلیل کشته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا سره کم دی نه، اما متاسفان د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهانی قطعا بعد ولست پانلونه وکي د افغان ولست تاسو وګورئ حکومتونه خو زیو راضی یا څه چې پاته دی هغه مزکه ده ولست دوی بعد د افغان ولست سره تعامل وکي افغان ولست سره د مرستو وکي د پاینده کې چې دی وړي د افغانانو سره خاړي کې ولري.
نادم صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده، د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دی ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه د حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره، د زراعت د پاره، د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی متد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالۍ کې معتادین ډیر شوی دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بستریز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي لامل مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو لامل په داسې ولایت اوختی چې ډېر خیخه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه ورزنه پیدا کیږي. لامدی عمله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او اعتیاد ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیر شوی او ډیر ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د خیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوی او ډیرای هغه معتادین چې په خوابه د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیرېدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دې ولایت یک شفاخانه وجود داره کې 20
غور ولایت یوازې یو شل بسریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه وران.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک معتاد د کار لپاره نه پیږي کوي. کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر 3.5 ګټي او موږ 2.5 اخلو. هغه هم په ډیرو زاری اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور دې زته پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلاټ په مړی کې نو په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو ونده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد خان له 15 کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي. دای چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وای چې د میاشتې می چلوي 1000 افغاني ګټلې. خو کله چې معتاد شوم دکان می له لاس ووت او ټول سرمایه می پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له عمله نور لسړه وسنځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونه ورده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی.
کاروبار مې د سپلوي کارو سپلی سازه ما خاصې سپلی جوړو ما شاګردان مې درلوده دکان مې و تقریبا اته لشل کال کې چې د سپلوي استاد ما په 4 کې مې د خبر کار کاوه. بیا مې هلته سلو شاګردان درلودل دلته سلا علم دلته مې بنده شاګردان درلودل استاد زو ما و دې کې بدسي وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردان مصرف کړو او سبانه باندې نور باقي سامان راول او کور خرچاو بس مشکلات د درس تعلیم د ماشومانو ته باندې په باندې راولې. دا به مې دماغ ته فلوې 15,000 روپۍ بالکل دا ما ته بچت د دې لا صلات نه غیر مال مصرف نه بغیر دایما ګټه د خپل دکان کې و. کیسه د سیو اسما خو وخت اول 410 کال نه لپاسه 400 مې وهلې دي. بعد لګینه دا غفې ما د دکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتری و دا باندې ما دکان ته راته که پیسې دارم خو موټر یې دلو د ژوند دلو نو دا د دې شمالي و دی به ما ته ډیر ته پوسه ښکاري دو نو د ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشي نو دا به ما ته ویل چې راځه دغه شی و هم او دا دغه سی و تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي ډېر عجزه سړی ته جوړوي کمګوی کې د خوش اخلاق کې نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوس یې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بل ورځ مې د سره وویل داسې ما باندې وویل نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وایه نو چې دې باندې مختلا کړم بیا ماته ویل چې دا شی مه وایه په دې باندې هغه نوم چې دې در پورې ونښته بیا ترې نه جلایي نه لري نو بس همدغه اوس یې زه مختلا د دې عمل شوم نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کې ناڅېدلمه بس که به پنځه سوه وي که به څلور سوه وي که به شپږ سوه وي دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بیخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم پنځه ورځې به نه راتلم دوه ورځې به دوکان کې وم همدغه اوس مشتریان هم سکت وکړو کاروبار مې هم سکوت شو د مال پیسې مې هم پېوهلې وهلې نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې خو دوکانداري پای ته نه رسېږي مشتریان به نور نه راتله ته یعنې دا څه شو مشکل دغلته دې مخدر الله د ما سرمایه کاروبار شاګرد خپلې پیسې ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه تر هغې دې ته مشغولې په دې کړم چې دتي به له کور نه په سارا لس پې او پنځه لس پې په سارا اوسېدمه او له بچو نه هم ناخبره له ملژوندي نه هم ناخبره دغه حساب ته دې مخدر الله سره له اقتصاد نه خلاص کړو له بدن نه خلاص کړو له اعصابو نه خلاص کړي وو خبره راباندې نه لګېده د ولس له ملي ژوندي له خېبه د لاشې نه ویستي وو په هفته باندې د باندې په لسو ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي د ما لور کیسې بفات شوه خدای ستاسو زه خپله خو معلومه بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې مالله زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناڅېدم هغې کې یو شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلمه جنازه یې وړې وه ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی دروغ غرر ډیمان ده والله بالله جنازې نه خطا کړم نه یم ورغلی او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کوو یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده هغوی به ورته ویل هغه مریض ده برداشت ته په نه شوه راتللی نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم دانشانه کولای نو ما کولای ساسه خو می موټرم درلوده ژوند می درلوده او خو اقتصاد می نور د بچوم په تر سوال یو وړاندې کړی می وای تر درسو تعلیم ورشي پوری می وړاندې رسولی وای یا می ځان ته د یو بل کورګه جوړ کړم هم کېده شو که یعنی یو نه پر خدمت می کوته نیولای وای هم کولای می شو د ټول عمر د پاره کما چې د دې پیل کې لاس نه درلوده نو د ژوند ادامه به می ډیره خوا نه ما ته معلومات راته دوه سال ما اور کړه دوه دوه می لاس سره وړله او ما سلطات په دې باندې شو لا سلول خلال لا لا کوم واغم لا لا
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اسلام د تعمیراتو ډیر تکړه رنګمال دی. دای د یو کور رنگبالی په اجاره نشي او ډیر خوشاله وي چې ډيري پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم لکار څخه خوخوي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم لکار شړی او کار یې بل رنگمال تسپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولی لکار وشاړه او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
دې میلمنو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصېږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا تر ډیر شناختره تخکاری لکه چې یو ځای مې لیدلی
کیدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي
نه نه په چمن حضوري کې نه اوسېږم خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم
بس بس پوه شم
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم ډیره ښه رنګ شوې ده
سمه ده درځه بابا تم عجیبا کرونا کے
والے بچے ایسا خبر تھا
درنگ مال ماں پی چند دا پوڈری دے پوڈری
بچے پوڈری منگ سکو زمون خی رنگ مالی پکار دا او دے ڈیر خ رنگ مال دے
بابا تر ٹک کور گورا استاد پوڈری رنگ مال گورا چدا یو جنڈا ٹوریا واٹر پمپ یوڑو بے چیر پیدا کو
والا دا دے ہم سما خبر اوکڑا
کزما منی اسی جواب کا رنگ مالان خلک ندی بل برا بولو
سما د زب ورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگمال راواله
اسلامه څنګه ورته چې بستر دې پښواړه ولا خدای دې خیر کی چیرې دې
بس نو نو دا د سپی ژوند نشم تیر ولای
والکه څنګه ورته ک پوټر نه لري راشمان څوپړې پیدا کړی دې یو دم واجی قدم دی سمجی
بس نور دی دا دم او قدم تا تا مبارک وی
وستره تا خبره دا تو خو ملک پوکه کنه
دا دی غم لڑلی پودر و لنز دوم را باد نمو شلو چه اوز خلق سپی هم تر مخه بولی بای پا کور که خواه پا ازاد ساتی خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي
اسلام یا ته راشه یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي
ګوره کمالیه زه په سچ کې یم په هر څه پوهېږم
ښه نو بیا څه خبره ده
نوره نو څه خبره وي آر اور خلک په بازار او کوڅو کې نه پونډری ناری را پوسی وای کسوال کو وای بے غیرت دې کار نه کوي او که کار کوي څو کار نه در کوي خانو څوکو تو اغنا وکو
یار اسلام ما مغز دې را وخوړل لکه ما ته ژرنده لګیایې او څوک دې په خبرم نه پوهېږي اصلاً ستا مطلب څه دی
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي وایي ته څپلۍ غلا کوي او که کار کوو څوک کار نه را کوي
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و د کور یوه کوټه مې رنګ کړه د کور خاون مې هم له کاره خوښ و خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم یاره سخت مې زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چېرته دې زوروره
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم یاره کمالیا که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو
یاره زما خو له لاسه نه کېږي زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې زمونږ یار یې
زه چې نه ځې ملا مې درپسې زه خو دا دې لاړم
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا م پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان